دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاز او مجید بابر هر کله کاو په خبرونه کې د کوالی سمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په اول خبرونه ویان مجید بابر.
امید مشال خبرونو سرټکی چین پاکستان امریکا او افغانستان وایي طالبانو سره باندې خپنیغه د امن خبرې د روانې میاشتې تر پای پیل شي. په کوټه کې د پرونی 14 د مړو شمیره 9 ته رسیدلې ده. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد مظاهرې کیږي. په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین پاکستان امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې به د روانې میاشتې تر پای پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوه اعلامیه کې شوي دي. د دغې غونډې نه پس د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
سلور وړه هیوادونه په دې سلا شوې دي چې افغان حکومت سره د خبرو لپاره به د افغان طالبانو ټولو ډلو ته بلنه ورکوي. تیر ورځ د بلوچستان د کوټي ښار کچورو سره نږدې شوې ځانمرګي بمي چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتیرو په ګډون 10 نور کسان ژوبل شوي هم وو. تیر ورځ د دغه چاودنې نه پس په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر میجر جنرال شرف کن رسنو سره په خبرو کې وویل
دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحاله وو.
د دې برید پر پاکستانی طالبانو په غاړه اغیستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت ته غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د یادې احتجاجي مظاهرې یو مشر نثار علي خان مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل مظاهره کوونکو وویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دې خپلې سیمو ته ستانه کړل شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو عجایبګر کې به دغه نندارتون د سوونو لپاره جاری وي. د افغانستان د پارلماني چارو لپاره وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې دی د ویاړ احساس کوي. هغه زیاته کړه دا زموږ لپاره د ویاړ ځای دی چې زموږ لرغونی میراث د نندارتون په بڼه خلکو ته وړاندې کیږي. دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغونی دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د میسو په کان کې موندل شوي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دواړخي امنیتی تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقه په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو تطبیق ته ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل وینا وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد راد منش مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډریسډن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریکینی وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې پیکټ لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البی دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهرچیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 30,000 کسان برخه اخلي. پیکټ ډله چې په 2014 کال کې یورپ ته د تاریکینی وطن د ورتلو په دغه سیمه کې اسلام د نفوس په ضد جوړه شوې وه. دا مهال په یورپ کې د ښي اړخو او هغو خلکو اکثریت دی پکې څوک چې د تاریکینی وطن او اسلام مخالف دي. د دغه ډلې یو غړي سیک فراید ډای بریټنز تېره ورځ په ډریسډن کې د مظاهرچیانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل، موږ دپاره لازمه ده چې د یورپ د اندروني او بیروني پولو ساتلو کې بریا ترلاسه کړو. دغسې وړې وړې مظاهرې د یورپ په نورو ښارونو لکه امسټرډم، برمنګم، پراګ، وارسا او د فرانس په ځینو ښارونو کې شوي دي. په پام کې دا د یورپی یونین د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریگا موګرینی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ په اټومي مسله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت پرې عملي کار پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې له دغه هیواده نړیوال بندیزونه په لرې کېدو شول. موګرینی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره سلا مشوره روانه ده. د یورپی یونین د بهرني سیاست مشر وویل د دغې ټولنې ټول اته ویشغړي هیوادونه له ایران سره د اړیکو د نوي باب د پرانیستلو ملاتړ کوي. د هغې په وینا چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره به لس ورځې وروسته په برسلز کې هم خبرې وکړي. او وروسته خبر دا چې د شام په زرګونو کډوال د ترکی په پوله راغون شوي دي. دوی د شام شمالي ښار حلب ته نږدې د حکومتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي، کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونه تړي. دوی وویل چې موږ د دغو خلکو لپاره چې د اسد رژیم د عملیاتو د روس د هوایي حملو له کبله تېښتې ته مجبور شوي، خپله پوله خلاص پریږدو. دا خلک د دغه سیمالو له کبله کړه کولو ته اړ ایستل شوی دي او موږ اړتیا لرو خپلې پولې ورته پرانیزو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې مجید بابر روان دي. کابل کچره تاسو د مشال رادیو روانه غړی تر پای پاتې شي نو دا رپورټونه به واوري. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. کارپوه رحیم الله یوسفزی په دې حق له څومره خوشبینه دی؟ په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وډو شو کسانو شمیره نه ته رسیدلې ده. نن د پښتون قام وتلي سیاستوال او شاعر اجمل خټک شپږم اتلین دی. د نو مووډي ازوی امل خټک د اجمل خټک بابا د ژوند پاړه وای
د بابا ژوند خو کلاو کتاب پشانو. بیا هم دا هغه کوم ذاتی ژوند نو هغه ډېر ساده ژوند او هغه ډېر د کنات ژوند.
په پیښور کې د لرغونی آثارو پوهان له حکومت غوښتنه کوي چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سلګرۍ ته د ودې ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کله موږ واړو دته بده دومره بازی خلک تورستان براته او دا لاره آزاد و د افغانستان د لار.
په خوست ولایت کې د مدني ټولنې فعالان وای حکومت باید ځوانانو لپاره د کار زمینی برابرې کړي.
کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خپل ځوانو مکورونا کور خپل کله چې ځوانونو سره یو ځای منسجم شي بیا بنتون زیوی نه بنه خپل
تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسئ. درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لارو چارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریمه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته کښېني. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي چې د سولې خبرو ترو په کړنلاره موافقه شوي. ټاکل شوی چې د څلورو هیوادونو بله غونډه د روانې میاشتې په اخیره کې په کابل کې وشي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر وایي د افغانستان د امن او مفاهمت لړکې د سلور ملکی کوارډینیشن کمیټې درې مغونډه اسلام آباد کې وشوه چې پکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو شروع کولو دپاره په یو کړنلاره اتفاق وشو. دې دوران ویلی شو چې د مفاهمتي عمل مقصد باید سیاسي جوړجاړي وي چې په نتیجه کې یې له دغه هیواده ناامني ختم شي او پایدار امن راشي. غونډه کې اتفاق وشو چې سلور واڼه ملکونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغ مذاکراتو نیټې ټاکلو په غرض مشترکه کوششونه کوي او امکان دی دغه مذاکرات د روانې میاشتې په اخره کې وشي. دوی د افغان طالبانو په ټولو ډلو غږ وکړو چې مذاکراتي عمل کې شریک شي. د څلور اړخیزه کمیټې د غونډو او مذاکراتو د پاره په کړنلاره اتفاق ته پاکستان کې کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان د چارو کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوس کو نو دوی
ډیر زیات پرمختګ شوی دی. څلور اړخیزه غونډو کې یو مهم لار نقشه ده چې په هغه باندې متفق شوی دی. ډیر زیات دغه تفصیلات هم ورکړی شوی، لیکن په هغه کې د دې هیوادونو ذمہواری دي چې افغانستان به څه کوي، د چین به پکې څه رول وي، پاکستان څومره په دې کې خپل مؤثر رول چې هغه طالبان دې ته راضي کی چې هغه راشي، او بیا د امریکا رول خو د ټولو نه مهم دی. او په دغه رول باندې دی اوس هغه سره متفق شوی دی، ځکه دا پاکستان یو موقف پاتې شوی و چې د هر ملک دا ذمہواری ده چې هغه د افغانستان په امن او د هغه په ثبات او په سلامتیا کې خپل رول ادا کړي. زما په نظر باندې دا غونډه ځکه کامیابه ده چې دا مهمې فیصلې شوې دي، بل دې طالبانو ته اپیل هم کړل چې خبرو کې شامل شي.
د ذکر ده چې څلور ملکی کمیټې کې د پاکستان نمائندگی د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری، د افغانستان نمائندگی نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی، او د چین او امریکا نمائندگی د پاکستان افغانستان د پاره د دوه ملکونو خصوصي استازو وکړه. ټاکل شوې ده د کمیټې څلورمه غونډه د روانې میاشتې په 13مه نیټه کابل کې وشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو نکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د شروع کولو په هدف سلور اړخیزه غونډه شوې او په دې موافقه شوې ده چې د افغانستان کې د سولې په لار چارو موافقه شوې ده. په همدې موضوع په اړه څېړونکي وایي کچري پاکستان او افغانستان پر یو بل باور وکړي او د سولې په عمل کې له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي، نو ممکن ده چې د افغانستان د سولې عمل په وړاندې لاړ شي او څه نتیجې هم ورکړي. دا چې د سولې روانې خبرو اترو ته د سیمې د بهرنو او سیاسي چارو پوهان څرنګه ګوري، تفصیل یې د فرخند اسد په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې پاکستان وویل دوی کوشش کوي چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي او د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو میز ته کښېنوي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د غونډې په پیل کې وویل ټولې خواوې دا کوشش کوي د طالبانو زیاتې ډلې په دغه پراخ سیاسي بهیر کې شامل کړل شي چې دا رنګه پر هغو وسلوالو ډلو سهاره تنګ شي چې نه غواړي روغه جوړه وکړي. په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنیو چارو کارپوه ایاز وزیر وایي
زویم چې څو پورې په دې کې پاکستان په یوه راضی نوی داغه پرمختګ ویول لګرام کار دی، خو هیله لرم چې دوی دواړه به هم دا وار په دې مسله باندې راضی شي چې د طالبانو د افغان حکومت خبرې اترې د څنګه وشي او کنه کی بیا څه ګامونه واخستل شي. خو د دې ذکر ما د څلور ملکی ډله کې په ټولو نه مهم افغانستان او پاکستان دی او د دوی خپل رضا په دې سلسله کې که دوی سره راضی شي نور مشکلات ځکه نه وینم.
دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ درېمه دا ډبل سلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې تګلارې رامنځته کول دي. د سیمې د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي که چیرې افغانستان او پاکستان پر یو بل باور وکړي او خپل منځي اختلافات له منځه یوسي، نو کېدای شي د سولې دغه عمل پر وړاندې لاړ شي.
نیت خوی او بیا اتفاق جوړ شي دغه سلور هیوادونو او بیا افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اعتبار چې کوم ډېر کم دی هغه لږ زیات شي، نو بیا ممکن ده دا خبرې پیل شي. خو بیا خبرې پیل کول دا یو چیلنج دی او بیا خبرې کې پرمختګ حاصلول دا یو بل چیلنج دی. نو په دې کې په ممکن ده چې په لار کې بیا چې دا خبرې که پیل شوي په دې کې مشکلات مخې ته لاړ شي، په دې کې کوم خلک چې دې په حق کې نه دي افغانان کوي همېشه پرې جنګ به کوي.
افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په دغو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره منصوبه بندي وشي او تمه ده ډېر زر به له طالبانو سره په دې اړه مخامخ خبرې وشي. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي او سلاکار او افغان سیاستوال شہزادہ مسعود په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
زه امیدوارم چې دا ځل په دې غونډه کې چې یو خوبایی ده هغه دا ده چې د امریکای متحده ایالات او سره چین چې دا دواړه ډېر ښه نفوس لري په پاکستان باندې، که یقینا هغوی غواړي چې په دغه منطقه کې په دغه سیمه کې او خصوصا په دغه جنگ ځپلې هیواد کې افغانستان کې سوله او ثبات منځته راشي، دا د ستراتیژۍ یوه برخه، نو زه بیا یقین لرم چې ان شاء الله تعالی یو څه روشنایي به.
تر دې وړاندې یو غونډه په اسلام آباد او دویمه په کابل کې شوې وه. د افغان سولې خبرو اترو کې د پاکستان او افغانستان په ګډون د چین او امریکا استازي هم ګډون لري.
دروندونکو فرخنده اسد وا چې تاسو ته د افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې د سلور اړخیزه غونډه په اړه د کارپوهانو او د شننکو نظر وړاندې کوو. همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پاکستان خبرېدونکي انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي، په دې رستو کې د افغان او پاکستاني استخباراتو ادارو مشرانو ملاقات کړي. ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې دغه سي ملاقاتونه د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او د خپل منځیو اړیکو لپاره ضروري او مهم دي. خو په اداریه کې دا پوښتنه هم راپورته شوې چې آیا د پاکستان فوج به د افغانستان په وړاندې خپل لانجمنه پالیسي بدل کړي او کنه. بشیر ګواخ د دې لیکنې نورې برخې درته وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان استخباراتي ادارې په خپلو هیوادونو کې پر پالیسیو ژور اغیز لري او له همدې کبله په دې وروستیو کې د دواړو خواوو د یادو ادارو د مشرانو ملاقات هم ډیر د اهمیت وړ دی. ورځپاڼه لیکي چې د افغان استخباراتي ادارې ان ډی اس سرپرست مشر مسعود اندرابی او د پاکستان د جاسوسي ادارې آی اس آی مشر رضوان اختر دا ډېری مسلې په مخ کې پرتی دي، ځکه چې د دواړو ادارو ترمن د اړیکو تاریخچه ډېره ښه نه ده. په ادارې کې راغلي چې پاکستان ته افغان استخباراتي ادارې مشر د خپل سفر په مهال د چینایي او امریکایي استادو سره هم ملاقات کړی دی، چې د ورځپاڼې په خبره د اوږدمهاله ستراتیژۍ لپاره هڅونکې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښو ساتلو لپاره ضروری ده چې دواړو خواوې نه یوازې د لوړپوړو ملکی چارواکو په کچه خبرې اترې ولري، بلکې د پوځي افسرانو ترمنځ هم باید غونډې دوام وکړي. ډان ورځپاڼه لیکلي چې په دې وروستیو کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم د خپل افغان سیال او افغان چارواکو سره ملاقاتونه کړي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د کمولو او ختمولو لپاره ښه کار دی. په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د ډیورنډ کرښې د امنیت او ثبات د ساتلو په اړه هم جوړجاړي ته رسیدلي دي. ورځپاڼې مخکې لیکلي چې د دې هر څه سره سره د افغانستان او پاکستان د استخباراتو ادارو همکاري ډیره ضروری ده، ځکه چې په سیمه کې د قراري لپاره د دواړو ادارو ترمنځ دښمني نه بلکې دوستي پکار ده. ورځپاڼه همدارا زیاتوي چې د دې پوښتنې جواب موندل سخت کار دی چې آیا افغان او پاکستانی جاسوسي ادارې به د یو بل په هیواد کې ګوتې وهل بس کی او که څنګه. په اداره کې پوښتل شوی چې آیا آی اس آی به د یو با امنه باثباته او متحد افغانستان لپاره د دغه هیواد په وړاندې خپل پالیسی بدله کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو نشت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی الګ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه، ته بابا یان څه په خواره زایا کول.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
ترونو دونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته وګي وزو کوټه ته. په کوټه کې په ځانمر ګبرید کې د وژل شو کسانو شمیر نه هوتا رسیدلی او تر دې شتو زیات ژوبل شوی دی. د خالی په ورځ ماسپخین محل د برید کوټه ل کچاري سره سیر ما شوی چې د چارواکو په خبر هدف یې پاکستانی ملیشا سرتیری وو. د دې ځانمر ګبرید ذمہ واری تحریک طالبان پاکستان منلې و. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د خالی په ورځ ماسپښین مهال د کوټې له کچاري او لیاقت نومې پارک سره څیرمه په یوه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر نهو ته ورسید. چارواکي وایي په وژل سویو کې درې د ملیشا ځواکونو سرتیري او شپږ نور ولسي وګړي دي. په دې بمې برید کې د 15 ملیشا سرتیرو په شمول تر 30 زیات کسان ژوبل سوي هم دي. د دې بمې چاودنې یوه عیني شاهد د سترګو لیدلی حال رسنیو ته داسې بیان کړ:
سامنے کی طرف سے
زد منان چوک لخوار روان وم. کله چې تر کچاری را تیر سوم نو دی خواته د ملیشا سرتیرو یو ټرک او دو نورې موټرې ولاړې وې. څنګه چې هم تر ټرک را تیر سوم بیخی زورور چاودنه وسوه چې تاسو زما موټر لیدلی سي چې ټوله تباه سوې دی، لکن زه پکې بچ سوم. تر چاودنې سمدستي وروسته ډزې پایل سوې. زه دی خواته د پارک خواته راغلم چې هلته یو ټپي هم را سره و او هغه مو بیا په یوه امبولانس کې روغتون ته ولېږداوه. تر دې چاودنې وروسته د کوټې ښار په ټولو سرکاري روغتونو کې بیړنی حالت نافذ سو او ټول مړي او ټپیان یې لومړی سنډې مند روغتون ته او وروسته سی ایم ایچ روغتون ته منتقل کړل. په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان د پیښې ځای ته راغی او له رسنیو سره یې په خبرو کې وویل: وسلوال یې ځپلي، ځکه نو په بازارونو کې بریدونه کوي. دا خلک اوس دومره کمزوري سوي چې اسانه هدف په نقشه کوي، خو که خدای کول د ولس په مرسته به دوی ارومرو ختموو او په بلوچستان کې به هغه پخوانی امن بیا بحالوو. بلې خواته د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ بیا د پیښې په ځای کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د دې ځانمرګ برید هدف یوازې ملیشا ځواک نه، بلکې د ده په خبره د پاکستان ریاست و چې دوی به ورته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هدف ریاست پاکستان دی، هدف د پاکستان معاشره ده، هدف زموږ پر امن خلق دی. دا ګردو خلاف دوی اعلان جنگ کړی دی او موږ دوی اعلان او دوی جنگ قبول کړی دی او انشاءالله جواب به ورکړو.
د کوټې دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په دغه ښار کې د ناامنۍ پیښې زیاتې سوې او همدا پر امنیتي ځواکونو په همدې موده کې شپږم برید دی چې تر 25 زیات امنیتي سرتیري پکې وژل سوي دي. پاکستاني وسلوالو طالبانو چې په دغو بریدونو کې هم د اکثرو پړه قبوله کړې، د خالد ورځې د دې ځانمرګ برید مسؤلیت هم رسنیو ته قبول کړی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری کړي. هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو یو ځل بیا ځو پېښور ته. پښتونخوا ولسي تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حقله د مرکزي حکومت ادا رد کړي چې ګینی په دې پروژه کې مغربي راهداري لپاره پروژې ځانګړې شوې دي. په پېښور پرېس کلب کې د ولسي تحریک غړو په خبري کانفرنس کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې مرکزي حکومت سره دا معامله پورته کړي. نور تفصیل له پېښور د مشال اړو خبريال غلام غوث را کوي.
پختونخوا ولسی تحریک په پېښور پریس کلب کې په دغه سیمینار کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ د جنوري د 15 د ټولګوندي غونډې د پیسلو په اړه په لیکل شوی خط نیوکې وکړې او د پختونخوا ولسی تحریک اجمل اپریدی وویل چې دغه لیکل شوی خط د دې خبرې ثبوت دی چې د کوریډور په نقشو کې مغربي لاره هیڅ وجود نه لري او یو ځل بیا د کوریډور په اخله دروغ ویل شوی دی.
چې چېرته زبانی خبره راشي
هغه هم دا خبره کوي چې اصل کاریډور مغربي دی، خو چې کله ریټن خبره راشي نو هغه په ریټن کې دې خبرې ته تیار نه دي. په دې کې د ایل این جی بالکل ذکر نشته دی، د بجلی د ترانسمیشن د اپګریډیشن هیڅ ذکر نشته دی. په دې کې د ګیس او د آیل پایپ لاین بالکل هیڅ ذکر نشته دی. دا د نوتره جنورې چې کوم دی دا ای پی سی دا بالکل بیا یو وګړه په خپل قوم سره بالکل دروغ دی.
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ د بلوچستان د ښځو د سنگ مشري مهر اورنګزیب کاسی په خپل وینا کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي رهداري مغربي لارې د لر او بر د پښتنو په ګټه ده، نو ځکه په دغه لارې باندې د منصوبه نه تر سره کیږي. د مزدور کسان ګوند مشر سالار امجد علی د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې وړاندې هم د پښتنو او نورو قومونو سره زیاتې شوې دي او په اقتصادي رهداري کې ورسره هم زیاتې کیږي.
نو موږ د ونسی نه لګیا زموږ مشران چیرې د پنجابیا موږ سره زیاتې کوي، امی د پښتون سره کوي، امی د بلوچی سره کوي، او امی د سندي سره کوي.
د پښتونخوا ولسی تحریک په دې غونډه کې د پښتونخوا د حکومت نه د یو قرارداد د لارې وښتنه وشوه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دی د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې د وفاقي حکومت د دروغ ویلو نوټس واخلي او په مشرقي لارې د کوریډور د منصوبې د ترسره کولو مخه دی ونیسي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، نن د پښتون قام ستر سیاستوال مبارز او پښتو ژبې شاعر اجمل خټک بابا شپږم تلین دی. د اجمل خټک بابا د تلین په مناسبت د هغه سیاست او عادت ادب او مبارزه او هغه ته د عقیدت پرزمن وړاندې کول لپاره په ټولو پښتنو میشتو سیمو کې دستوري تابع شوی دی. نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
اجمل خټک د اپریل په 15 نیټه کال 1915 کې د نوخار ضلع په اکوړی کې د حکمت خان کره زیږیدلې وو. نوموړي د وړوکوالي راهسې د پښتو لیک لوس او ادب سره بې کچه مینه لرله، او بیا له دې وروسته یې د ادب سره په عملی سیاست کې هم قدم کېښودو او د باچا خان بابا په کاروان کې یې د اولس د خدمت لپاره مبارزه پیل کړه. د اجمل خټک د ژوند په حقله د زوی اجمل خټک مشال ریډیو ته وی.
کلاو کتاب پشانو بیا هم داغه کوم ذاتی ژوندو نو هغه ډیر ساده ژوندو، هغه ډیر د کنات ژوندو، او هغه یو داسې ژوندو چې آیې کې هغه د خپل ژوند حکومت لپاره کوشش کړي، خو چې څو سره نو په هغه باندې کنات کړي دي. خو دویمه خبره دا ده چې هغه سره چې څوک ملاو شوي دي، چا چې دغه سره واسطه پروتي ده، هغه ورته دومره مینه او دومره خلوص او دومره خوږوالی ورکړی دی چې هر چا تر اوسه پورې چې چا سره د ملاوېږم نو هیڅوک به داسې نه دی لیدلی چې هغه دا
د اجمل خټک د سیاسي ژوند په حقله چې کله مشال ریډیو د عوامي نیشنل پارټي د مرکزي جنرال سیکرټري مې افتخار حسین نو پوښتل، نو هغه وی چې اجمل خټک د سیاست دانانو لپاره لارښود وو.
اجمل صاحب چې کوم دی نو یو هماګیر شخصیت وو، او د هغه د زندګۍ د ژوند ډېر اړخونه دي. هغه مطلب چې یو کامیاب سیاستدان مو، یو لوی ادیب، او د دې مثال ډېر کم ملاویږي چې په داسې غریب کې په ټوله دنیا کې څو خپل نوم پیدا کی. داغه پیدا کېدل او تر مرګ پورې داغه ژوند د جدوجهد نه ډکو، ځکه چې زموږ په وطن کې غریبي ځان ته چې کم دی نو یو ډېر لوی مشکل دی، او دې سره ژوند تیرول دا یو جهاد دی. اجمل صاحب لار چې کم دی دا زمونږ لار ده. وایي که د بازونو ښکار نه منې نه شوې سیاده جار به هم پاتې نه شي، او که د زما شرایط لاس واچو خدای بس پاشال ورانا پاتی نیش.
همداشن چی مشال ریڈیو دا اجمل خٹک دا ادبی حل زلو او جون پاڑا دا پختو جبی شاعر پروفیسر عباسی نوسبزی نو پختل نو دا غوی ناوا.
اجمل خٹک سیب دا یو شاعر دا یو ادیب نم نده بلکه اغا دا یو تحریک و دا یو جذبی نم ده. سرسود بوری چی مونگا دا اغی ذاتی شخصیت بورو نو زد آگا ناما چی پا پختنو که دیر کم دا سی فکر خواندان پیدا شوی دی سنگه چی اجمل بابا و دا پختنو فامی تحریکم دا تیر و دیر شو سلویخ تو کالو نا دا دیر پا شیرونو بانی جونده او تیز پاتی شوی ده.
دا ذکر دا چی لنن نا شپکا لولان دی کال 2020 که دا فروری پا وومه نیتا لوگده ناروغی روستو اجمل خطک لدی دنیا سترگی پتک کړي او دا اکوڑی پا لوی مخبره که خورو تا وسپاره لیشو. سیراد زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
دروندونکو مشال ریڈیو تاسو غوږی وخت شوی دی د غرمې 12:00 مجید بابا نوبدا خبرون لنډیز باو.
په افغانستان کې د امن په مخه څلور هیوادونه چین، پاکستان، امریکا او افغانستان سره شوي دي چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرې اترې به د رواني میاشتې تر پایه پورې پیل شي. دا څرګندونې تېره ورځ په اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو ترمنځ د جوړې شوې غونډې نه پس په یوه اعلامیه کې شوي دي. تېره ورځ د بلوچستان د کوټې ښار کچرو سره نږدې شوي ځانبرګي بمې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته ورسېدو. په دغه چاودنه کې د اف سي ځواک د 15 سرتېرو په ګډون 13 نور کسان ژوبل شوي هم وو. د دې برید په پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې ده. په بنو کې د شمالي وزیرستان د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم یو احتجاجي لاریون کړی. دوی وایي چې په سیمه کې کورونه ورانېږي او له کورونو څخه سامانونه یې شخصي ټیکهداران پټوي. دوی حکومت ته غوښتنه وکړه چې دا سلسله دې زر تر زره ودرول شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یوه عجایب ګر کې به دغه نندارتون د سوغونو لپاره جاري وي. ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړونونو د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو تطبیق د ګډ کمیسیون لومړی غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. د یورپ په بیلابیلو ښارونو کې د تاریخي وطن او اسلام پر ضد په احتجاجي مظاهرو کې په زرګونو کسان برخه اخلي. د جرمني په ډریسډن ښار کې پولیس وایي چې دوی تمه لري چې د تاریخي وطن او اسلام پر ضد د یوې ډلې پیګډا لخوا تنظیم شوي دغه مظاهرو کې به 15,000 کسان برخه واخلي او زیاتوي چې د دغه ښار د البي دریاب بلې غاړې ته د دغو مظاهره چیانو پر ضد یوې بلې مظاهره کې به هم 15,000 کسان برخه اخلي. په پام کې دا د یورپي یونین د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري.
مجید بابر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼې خپله اداریه د پی آئی اے ملازمینو په احتجاج لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي که احتجاج کول یو جمهوري حق دی نو د حکومت په پیدا کړي خرابیانو چپ پاتې کېدل یو قامی جرم دی. د پی آئی اے معامله ځکه ورانه شوه چې حکمرانانو دا په صحیح ډول د حل کولو کوشش ونه کړو. ورځپاڼې لیکي که حکومت په دې معامله اپوزیشن په اعتماد کې د اخستو وروستو په پارلمان کې پرې بحث کړی وي نو دا د افسوس وړ پیښه به نه رامخته کېدې. ورځپاڼې لیکي چې د جمعې ورځ د پی آئی اے فضائی اپریشن په څلورم ورځ هم بند وو او د هلتالونو له وجې تر دې دمه د اربونو روپو نقصان شوی دی او مسله د حل کېدو پر ځای نور هم خرابۍ طرف ته روانه ده کومه چې د حکومت ناکامي په ډاګه کوي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پی آئی اے چې په یو وخت کې د نړۍ تر ټولو ښه ایئرلاین وو که حکومت په خلوص سره کوشش وکړي نو دې کې هیڅ شک نشته چې پی آئی اے یو وار بیا د نړۍ ښه ایئرلاین جوړېدی شي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کلیکی چې یو څو ورځې وړاندې ترانسپرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی رپورت کې د کرپشن په حق لا د پاکستان کارکردګي د تیرو وختونو په نسبت ښه خودلې شوی و خو دې باوجود هند، چین، سریلانکا، نایجیریا او ایتوپیا په شان ملکونو په مقابله کې د پاکستان پوزیشن خراب ګڼل کېدو. ورسپانه لیکي چې د دې راپور وروسته د حکمران ګوند غړو د حکومت په حق کې داسې پروپاګاندا شروع کړه چې ګنې واقعي حکومت په ملک کې په مکمله توګه د کرپشن خاتمه کړې ده. خو حقیقت داسې نه دی او ملک کې لکه د مخکې په شان اوس هم کرپشن کیږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت وایي چې ملک ډېره ترقی کړې ده، که داسې وي نو دا ترقی د ملک دننه او بهر ټولو ته په نظر راتلل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان سپر لیگ کې د پېښور زلمی په کامیابۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرې جمعې په ورځ د یاد لیگ په دریم میچ کې پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو سره ماتې ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کول یوه غټه کامیابی ده، او په دې کې د خلکو د دلچسپۍ دا صورتحال دی چې میچونه کتلو لپاره اولس د ټی وی او فلمونو فنکارانو د دوبۍ مخه کړې ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کرکټ بورډ له پکار دی چې هر کال د پاکستان سپر لیگ پرانیسته کوي، او دا کوشش هم پکار دی چې د دې لیگ راتلونکي میچونه په پاکستان کې وکړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمیالات او د نړۍ مطبوعات ورخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې په بلوچستان صوبه کې خبریالان ډېر په سختو حالاتو کې کار کوي، او د دغه سیمو په اړه کار معلومات ترلاسه کول هم ډېر ګران کار دی. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼې د خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزه غونډې ته کتنه کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې درته ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې داسې سیمې کمی نه دي چې ورته تګ او معلومات ترې ترلاسه کول آسان وي، خو د بشري حقونو په لټون کې سفارتکاران او خبریالان په دې یوه خوله دي چې له بلوچستان سیمې کره معلومات ترلاسه کول تر ټولو سخت دي. ورځپاڼه لیکي ریاستي امنیتي ادارې له قدرتي وسایلو ډکې دغه سیمې ته د بهر نه د خلکو رسائی محدوده ساتلې، او تر څو چې انتظامیې یې پخلی نه وي کړي د بیلتون پالو وسلوالو د دعوو د ردولو لپاره پر ځایي حکومتي میډیا تکیه کوي. ورځپاڼه لیکي په کوټه کې خبریالان وایي د وسلوالو د زیاترو دعوو تصدیق ځکه نشي کولی ځکه چې هغو سیمو ته ډېره محدوده رسائی لري چېرته چې وسلوال ځواک لري. دوی وایي ژوند یې هم له ګواښ سره مخامخ وي که چېرې د ریاستي ایجنسیانو له خوښې سره سم رپورټ خپور نه کړي. ورځپاڼه لیکي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د 2008 کال راهیسې په بلوچستان کې 12 خبریالان د کار په وخت وژل شوي دي. د ادارې او چارواکي مصطفی قادری په خبره بلوچستان د بشري حقونو څېړونکو د کار لپاره تر ټولو سخته صوبه ده. دی وایي ریاستي او غیر ریاستي عناصر د دغه لرې پرتې سیمې له لاقانونیت نه ګټه پورته کوي او د حقایقو په اړه خپلواکه پلټنې اغېزمنوي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې بارنو سفارتکارانو او خبریالانو ته هم د بلوچستان د دورې لپاره اجازه سخرل شوې ده. چارواکي وایي دا ضروري ده چې صوبې ته د تلونکو امنیت ته خوندي وساتل شي، خو د ورځپاڼې په خبره د هغه صوبې سارنه محدوده ده چې پکې د افغان طالبانو مشران پاتې کیږي او دغه سیمه له نسلي او قوم پرسته یاغیتوب سره هم مخامخ ده. بلخوا وایس اف امریکا ویبپاڼه لیکي چې د فروری پر شپږمه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې باید د دوامدار امن او استحکام لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لار نقشه یا روډ میپ په ډاګه کړل شي. په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ګډون لرلو. په دې لړ کې په اسلام آباد کې او کابل کې غونډې شوې وې، خو په دغو ناستو کې صدا پام وړ پرمختګ مخې ته رانغلو. د پاکستان وزیر اعظم د بارنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیرې ورځې غونډې د پرانستنې پر مهال د افغانستان د سولې د خبرو لار نقشې د زر جوړېدو په حق له هیله وښودله. د دغه څلور اړخیزه غونډې ګډونوال هڅه کوي چې افغان طالبان مذاکراتو ته کینوي. بلخوا د طالبانو مشرانو دغه خبرې اترې بې فائدې بللې دي او داسې څه اشاره نه ده ورکړې چې آیا افغان حکومت سره دښمنی ختمول غواړي او که څنګه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغه عکسونو په اړه غبرګون وښود چې په افغانستان او عراق کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو له ناسم چلند پرده پورته کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د امریکا حکومت باید له زندانیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداو په حق له تعقیب او عاملین یې له کوم سیاسي برخو د پرته د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل د زمونږ همکار محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په بوغرایب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون د پینټاګون د غغام ستای خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید لدې موضوع سره سیاسي برخوردونه کړي. د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
منګا اداري نظامي او سياسي برخورد دي قضايي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضايي برخورد وشي سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید پرې مسایل تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2000 لومړي تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کارول الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زه له دغې موقع په استفادې غواړم ووایم چې موږ په رپورټ کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقونو خلاف چلند په ډېره جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز ښه پوهېږو. موږ په کاملا معنا د افغان ځواکونو د ښې روزنې په برخه کې خپلو وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو تر څنګ د بشري حقونو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅېړي.
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و، چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپل جزا ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جبلیو بوش د امریکا ولسمشر وو د دغه کار مخالفت وکړ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی ترنو ودونکو په باندې کې د شمالي بلوچستان میرلی د داوړو قبیلو او ځوانانو تنظیم مظاهره کړې ده. دوی له حکومت شکایت کوي چې په سیمه کې کورونا ورانیږي او له کورونو څخه سامانونه شخصي ٹھیکداران پټوي. مظاهره کوونکو ویل چې په سیمه کې بازارونه وران شوي او اوس د کورونو د ورانولو کار روان دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې خپل سیمو ته د تلو اجازه ورکړي. نور تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان میرعلي داوړو درې قبیلو هرمز موساکي او هسوخیل سیمه کې د دوی د کورونو ورانولو پر ضد لاریون وکړو. لاریون کې د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم هم برخه ولرله. دوی تور لګوي چې د کورونو سامانونه یې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې خرڅولی شي. میرعلي داوړ قبیله یو مشر ملک نثار علي خان وویل،
پرامن جلوس د کینټ مارکیټ مخشه چې دلته د مشټول پاکستان هر نمونه ادارې نو سوي خپل احتجاج ریکارډ کړو. وو د میز خاصه نه غټه مطالبه دا غو چې د کیما نیلامي کیم لوټ مار د میز په شمالي وزیرستان شه لاګیا دا دادا فل فور بند کو. وو د شمالي وزیرستان چې د کیم متاثرین دي دادا د مارچ پرې یعنی په ورځ 15000 خاندان
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم نمائندہ نور اسلام موایل،
کیم نے دا روڈ بانکڑو دا میر حکومت تا پر امن میسج ور کوي دا حکومت رو نه خستو او هر تاریخ باندې د میر د دویلا سرداری ته جرګادو دیشه سره اتمنځای غادو اتمنځای چې کله پدا کښېنی پدا کیسه باندې فیصله په کو بیا دا روډ باندې وی چې د اې دینه وې د میر لاشینا چګیری چې څه پرې پر روډ باندې میر فیصله نه وی کړی تر امر اسه وې دا روډ باندې وی جمو خپل کیر کایل ارس پر ځای شو دمر قربانی مې کړه پر
میر علی حسو خیلو سیدون کے مذبح اللہ وویل، دولت ور سر ارجمنہ کڑے چخ پلا سیما با ور تخائی لہذا ور تدے دورہ ور کڑی چخ پل کورونا ووینی او اطمینان وکړي.
بل اوریدا میز په جرګه ته د احتجاج کړو، د گورنر صاحب او پی اے او سراسر د عزیز امیر سره دا وعده کړی و چې د درې کومې خلک په میز بیاي او هغه دوی په توس باندې ویزیټ کړي، در دې خپل علاقې ته زر تر زره واپس راکو او په میز باندې د ویزیټ او په میز خپل علاقه و.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوو خلکو په بیا بیا جرګو، مرکو او احتجاجونو کې دغه تور لګولې چې بازارونه یې ورته وران ویجاړ کړي او اوس د دوی کورونه هم ورانېږي سو نور د دوی د تاوانونو وژغورل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د مومند او باجوړ ځینې کډوال چې لا هم په پېښور او جلزو کې ژوند کوي او واپس خپل کورونو ته نزي دریز لري چې هغوی باندې په زور د شپې سوکۍ کوي چې او که چرته په سیمه کې چاودنه وشي نو بندي یې کوي. د دغه کډوالو د ستونزو په اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
په محمد او باجوړ کې د عسکري پرېشنونو وروستو تعلیمي ادارې، روزګارونه او د ژوند د تیرولو نور کارونه یو وار بیا څناسه شروع شوي او زیاتره ولس د کډوالۍ ژوند ختم کړی دی او دغه سیمو ته واپس ستانه شوي دي. ولې د ځینې زیاتره سیمو ولس لکه باجوړ کې ناوګۍ او مامون او په محمد کې خوایزۍ او بایزۍ واپس نه ستنېږي او وایي چې هغوی په ستنېدو کې او بیا وروستو یو څه مشکلات لري؟ لکه د مامونو باجوړ جان محمد خان وایي،
هغه خو مونږ ته تیرې نه کوي، مونږ ورله تیرې کوو، په مونږ باندې تیرې دي، په کوم ځای کې خطر یې نو هغه مونږ مخکې کوي. ځان د بچو لپاره مزدوري په آزاده نه شو کولای، د سکول داسې بسیر کې نشته دی، د ګاډو دغه نشته دی، کردي باندې ټیم کې ولګي مریض په آزاده باندې هسپتال ته وړلی نه شو، نو چې زه دوی له تیره کوم نو ماته به دا بچو مزدوري څوک را کوي؟
جان محمد خان وایي چې که د شپې د کلي څوکۍ یا پهرې نه کوي نو د اف سي آر د قانون د لاندې به بندې کېږي. د مومندو د خوګاخېلو قبیلې ملک رحمان چې لا هم کډوال دے د دغه قانون نه خفه دی.
حکومت داسې تنګی کو لا سوشي بار پروډ باندې امر راځي او د کام خلق بيزه تکي او نشي او بوزي د دې په وجه چې کوم دې نو زین غریبانو زم کو چې کلا خل صحیح من نه راغله د مګ دغه صحیح شوی نه نو سوګ نه دی واپس دی راغتا نو سیار خو بالکل سوګ منی نه په کام ګر سړی دا خواهش ته دا غواړي چې یاره د سیار دی ختم شي.
د چارمغ باجوړ یو شمیر اولس چې رسالپور جلوزو او نور سیمو کې کډوال دی وای چې د هغوی د لنګو کورونو معاوضه د سیمه خانانو اخستی او هغوی ته نه ور کوي نو نشي کولای چې واپس لاړ شي.
زمادم چې دی حسین د زده باجوړ چارمن کوټ کې اوسې دین ته ما زمونږ کم کورونه چې په هغه باندې هغه قبضه ولول دي، هغه کومه معاوضه کې راتل پیسې چې هغه هغه ځان ته وخت یې ګورنه هم دا غو نو وجه دغه د چې بس زمونږ اوس نه زیشتم سر سامان کنه بس داغه دغه دی بس د خیمو کې جون تیرې وو او الله چې بس خلک اثر دي.
ملک زیارت ګل بایزه وای چې محمد کې هغه د وسلوالو زت امن لخرې جوړې کړې وي، اوس وسلوالو د هغه کورونه ډنګ کړې دي او حکومت ورلا نه جوړوي نو نو خو روزګار شته او نو کوم سکول شته نو کله هم شي په ویدیا بجون کوي.
مدد طرف نه من سلا دا د میاري مرسل زکه د چي نور جنسي او ریکارډونه راځيږي او وي د واپس یو د ترانسپورت او ار سي او زمينه او تم ساي دي کیږي او زموږ د ممن دي جنسي بالکل په دي بارا کې لمن ته حکومت ویلي دي او لمن چاته ویلي دي او نه په دې کې سکار شوی دی او نه شيږي.
او دغه خلک ول کچري د اف سي ار قانون نه وي ختم شوی، حقدار ته حق ور نه کړی شي او د تعلیمي ادارو په شمول د روزګار موقي ورته ور نه کړی شي نو نه خو خوي چې بیر د خپل سیمه ته ستانه شي. شانواز ترکزی، ماشا
مشال ریډیو، محمد ایجنسی. مشال ریډیو تاسو غوږی درنو د مومند او باجوړ د کډوال د ستونزو نرستو زو خبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی د جمرود خلک وای چې په سیمه کې د وبای ناروغي له وجې په سلګونو ماشومان متاثر شوي دي. د دوی په وینا د چمړې ناروغي، د ملیریا، لشمینیا او شری د لاسه ډیر اندېښمن دي او ځینې ماشومان له دغه ناروغو څخه مړه شوي هم دي. نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې د چمړې ناروغي، ملیریا، لشمینیا او شرینا په لسګونه ماشومان متاثره شوي دي او ځنو پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړی دی. په دې حکلا د جمرود سیمې او تن پرویز پردی مشال ریډیو ته وایي،
یاره په جمرود کې اوس یوه نوې بیماری راوتی ده چې سرسره داغونه په بدن باندې ولګیږي، وایدنه تقریبا په لس ورځې کې پنځه شپږ ماشومان زایا شول مړ شول او پینځو کالو شپږو کالو درو کالو داسې ماشومان وو کنه خارغ غوندي وي واسه سره صداګونه پیره وخیږي. ملیریا مخه ډیره عام ده خاص بندوبست نشته حکومت طرفا چې لاسه مکمل سپری و کی الا مطلب اسی چې مونږه کی
او یو ځای مشر احمد شاه اپریدی وویل
نن سبا خو بس د ملاریا د غریبینه کمای ماشومانو کې تایفایر دی ډېر بیماری دی نو حکومت خو به چې تلور غره ولګي کنه مچردانه نه پنځمه وسره نه یاره خو چې جمع سپتان نه خو لګنه نه مطمئن چې کم یو بیمار ولګي بس ریفر کوي په خبرله دلته علاج نشته
په جمرود کې یو شخصي کلینیک چلون کې محمد ادریس وای د ورځې ورته د یادو ناروغي یو شمیر کسان د علاج لپاره راضي
ډېری زموږ ډاکټر صاحب چې کم پیشنټ ګوري تقریبا 60-70 پیشنټ دا راضي
د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وای چې په ځینې کلیو کې یې د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي په دې حکله په فاټا سیکټریټ کې د صحت محکمې موبایل ټیم فارماسیست امتیاز عالم وویل
اوس خو فلحال په جمرود کې کیمپونه سټارټ دي او نن هم په جمرود علاقه په غړیزه کې کیمپ وکړو او په هغه کې موږ مختلف قسمه بیماران ټریټ کړي چې هغه کې د سکن والا انفیکشن چې کوم دي چیسټ انفیکشن دي چې دا موسمي کومي بیماران دي هغه هم ټریټ کړي هر څه سہولیات موږ سره شته
په جمرود کې د وبائی ناروغیو د مخنیوي په حق لمو د جمرود سیول روختون ایم ایس ډاکټر نصرت شاه سره هم خبرې وشوي او دوی زیاته کړه
عام چې کوم مرض دی دا شری نو شری نم بعض وخت کې چې صحیح علاج ونه شي برکت کېدی شي بالکل کیمپونه خود ریگولرلی کوي او دین علاوه هم چې سرجن صاحب چې دوه خلاف پورا اکشن اخلي لکه فیمیګیشن دوه کوي ملیریا خلاف یا لشمینیا خلاف
د خیبر ایجنسۍ د جمرود خلک غوښتنه کوي چې دلته د وبائی ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسۍ
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړیکه تاسو غواګي درنو دونکو په سواد کې یو غیر دولتي ټولنه حجره وای چې په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو په عمل کې یو شمیر نیمګړتیاوې دي چې لوجی په لکونه خزی د خپل رای ورکولو څخه محرومه پاتې شي یادې ټولنې د امریکا یو ایس ای آی ډی په مرسته د انتخابي اصلاحاتو د عمل شروع کړی دی دوی په سیدو شریف کې دغه اصلاحاتو تفصیل وړاندې کړی چې نور حال یې نیاز احمد خان راکوي
سیدو شریف سواد کې مقامی ټولنې حجره مشر خبریالانو ته ویل چې دوی د امریکایي بستندوی ادارې یو ایس ای آی ڈی په مالی مرسته د پاکستان په 115 ضلعو کې په ټاکنو کې د اصلاحاتو عمل شروع کړی دوی زیاته کړه چې 13 ټاکنو کې 1 کروڑ ښځې په پاکستان کې د ووټ ورکولو عمل نه پاتې کړی شوي یا منع کړی شوي دي د ټولنې مشر فاروق شاه وویل چې خیبر پختونخوا کې د اصلاحاتو لپاره دوی کار شروع کړی دی په دغه کې د بعضو سیمو نه الیکشن کمیشن کې غړي قدرې هم نشته
دا فاټا یو غټ علاقه ده زمو سره او غټ آبادی ده پاغه کې داغه نه په الیکشن کمیشن کې ممبر نشتا نو ریکمنډیشن دا ده سفارش دا ده چې دینه دي ممبران واغسته شي ځکه چې دوه غټ خلک پراته ده غټ آبادی ده او په الیکشن کمیشن کې خامی وو ته مونږ وایو چې دا خامی ده
د غونډه کې شریک سیاسي مشر ابراهیم دیولی وویل چې د اصلاحات او سفارشاتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي او پوهان پکې هم شریک دي دوی هم د ټاکنو په عمل نیوکې وکړي
دلته کې زموږ ملکی و چې ریټایر شي نو دا د الیکشن کمیشن جج کا نو فخر الدین جی ابراهیم جی هغه مشر شي هغه به د لاس نیولې نو بیا الیکشن جو شي نو دا غیر دومره کوته یعنی دومره غلطیانه پکې شوي چې منګه په سبال چې کوم دی بیا مټه نه غتی جلسې جلوسونی درنی ورج باغې کې دومره کوته یعنی شوي او بنیادی هغه بنیادی غلطی خو ده شي کنه
ونډه کې شریک د اقلیت نه نماینده جشوان سنگ زیاته کړه چې اقلیت ته د هم نیغ په نیغه ټاکنو کې برخه اغستو اجازه ورکړي کوټه سیستم کې دوی ته یو شمیر مشکلات دي
دی. دوی بیا هغه حقوق نه ورکوي په اسمبلی کې کم چې دا جنرال باندې تلي هغه ته دا نه کوي یو خو دوی په پارټي بیس باندې تلي پارټي ته پیسې هم اغستي او هغه بیا پارټي لکار کوي او مینارټی له اس کار نه کوي
د یادی شوی ټولنې مشر ویل چې دغه اصلاحاتو عمل کې دوی سره د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي هم شامل دي په دا اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي په زل حکیم خان څخه پختنه وکړه نو خاغلی ویل
مونږ به هغه مایت کوو چې کوم ټیک ټاک خبري
چې کم دور اسانه خبر جوړه مونږ باغی باندې خپل چیک ساتو خپل چیک په ساتو داغی باندې بالکل تفوس مونږ چې دا ټیک تا چې کومه ټیک خبره بالکل مونږ بالکل امید کو لکه زه تا تم چې بی اندازې در بدې تیر شي الیکشن کې نه شي دا وخت نه روان ده دانلی طاقتور سره چې بس دا اغل وټ ور کوي کو نور کوي خدا و ډیری ان شاء الله دغه 100% دوم مرګی ته
په اخر کې د ټولنې مشر زیاته کړه چې پټاکونو کې د کمی لرکولو لپاره به دوی دغه سپارښت صوبې اسمبلی ته لیږي او هڅه به کوي چې دغه لپاره قانون کې بدلون وشي او مقصد دی خیبر پختونخوا کې د جمهوریت عمل مضبوطول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږی د نور دنګ په خبر خارو د سبي په نور سیمو کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او په دې لړ کې د پوهاوی پیدا کول په غرض په خبر کې غونډه شوه. په دې غونډه کې د سبي لا بیلابیل برخو لرغونی آثارو کارپوهانو د لزګونو په شمیر ګډون وکړ او له حکومت غوښتنه وکړه چې د لرغونی آثارو د خوندیتوب او سلګری ته د ودې ورکول لپاره دي عملی ګامونه پورته کړي. نور حال زلانی سب زیرا کوي.
د انسټیټیوټ آف آرکیټیکټس د پېښور څانګې مشر محمد خالد مشال رډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هر برخه له لرغونی آثارو ډکه ده، خو د حکومت د پام نه کولو او د اولس ته ناپوهۍ له وجې دغه آثارو ته ډېر زیان رسېدلې دی.
غټ مثال چې د پېښور تاریخي دیوالو دیوال چې زه ګورم 27 سال زمادل ته وشو او دیوال کې تقریبا اوس زبایم چې نیم نه زیات دیوال لړ ختم شو. سو په پلازې جوړې، سو په کورونه جوړې، دغه سه نور داسې کورونه ډېر خپل قیمتي زړو کورونو هغه چې دینو هغه اونرز خرڅ کړل په هغه ډیمولیش شو او دغه چې قیمتي دیوال دروازې و نور سیزنو هغه په ډېر های قیمت باندې چې دی خرڅ شو او دغه سه موږ سکافتي سرورو لګیا د ختميږي.
پېښور کې د لرغونی آثارو د خوندیتوب لپاره کار کوونکي مدني فعال ډاکټر ظریف وایي چې د ناامنۍ له وجې د سیلګرو راتګ بندېدو سره د اولس د ګټې یو ستره لار بنده شوې ده، نو ځکه خلک وسته دغه زړو ودانیو پر ځای مارکیټونه جوړوي.
کله موږ واړو دته به دومره بزیر خلک تورستان براته او دا لار به آزاد و د افغانستان د لار ایران به مغه وخت کې اغه ولکه جګړه نه په افغانستان دا په ټول په گاډو کې او په ډبل ډیکرونو کې چې د پېښور کې دوه درې دوه ځای بنو دې کې سخانی به ډکوه.
د سوات یو آرکیټیکټ شوکت شرار وایي چې سوات په لرغونی آثارو کې د صوبې تر ټولو مړه سیمه ده او که د سیمې امنیت ښه شي نو د سیلګرو پر اتک سره د صوبې د معیشت ستونزې هوارې دي شي.
سوات چې دغه تهذیبي تور ډېر زیات یو جوړ تاریخ ولري، د بودیسټ تاریخ دی، د هندویزم تاریخ دی، د ارلی سواتیز تاریخ دی، د یسوزو چې کوم تاریخ دی، بیا د سوات کې چې کوم بچي پاتې شي وا د والیانو دغه بلډینګز دي.
لرغونی آثارو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د انټیکوټیز اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون له صوبایي کابینې پاس کړی دی او د حکومتي غړو په وینا ډېر زر به دغه قانون له صوبایي اسمبلی هم پاس شي. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
درو درګو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خبرونه اخري رپورت ساسي پام را ګرځوم. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې اکثره ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازمو کاري فرصتونو نشتون د دې وجه شوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاق لارو بهرني هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. نور تفصیل به د نجیب الله لوخیل پر رپورت کې وورو.
د خوست یو شمیر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کوي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه ناسته کې مشال راډیو ته وکړي چې د خوست یو شمیر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید لوړو زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیات اندازه کډوال چې اکثریت ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو په راتینګ کې او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډیر پاتې دي او ساري ماستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښتونو نسبنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر او هڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زمونږ غوښتنه لنور مدني نهادونو، د دولتي ورګانونو،
ځوانانو او نور هغه کسانو چې مسول دي دوی باید تقدیر کې او وستې او د مېسه حالت خیر او بس.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوسته ځوان په دې اند چې کچیر د ځوانانو له فکری او جسمانی قوت څخه د هیواد په آبادی کې ګټه واخستل شي نوشته هیوادنی ستونزې او ناخوالی به ختم شي.
په کور د چې په مهمو پښتو کې د کورونا وکی د ځوانو انرژي نه د کور خو له ځوانو مفکورو نه کور خو کله چې ځوانون سره یو ځای منسجم شي بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالی وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ او ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي خو قدرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د خاص سترګو وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د پلي کېدو په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو، ترڅو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړ زده کړو په برخه کې ویل چې یاد موینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړ زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې په دې سره به زرګونه ځوانانو ته د تحصیل زمینې برابرې شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو